آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اوریدونکو نظرانا یوسف سیم د خبرونی په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
د کندوز نه تازه راستلی خبرونه وایي چې د دولت مخالف وسله‌وال طالبان د کندوز ښار مرکزی برخې ته رسیدلي دي. افغان ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بلجیم ته تللی دی، او هند وایي چې فوج د پاکستان مربوط کشمیر کې ځانګړي عملیات کړي دي.
درنو اوریدونکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره ولسمشر غنی برسلز ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی مونږ ته په امریکې کې ویلي دي چې نړیوال مرسته کوونکي به د افغانستان سره د برسلز په کانفرنس کې د 3.5 میلیونو مرستو اعلان وکړي. نن دریمه ورځ په قندهار کې د سلګونو تنو د پخوانی جمهور رئیس کرزی ته د سپکاوي خلاف مظاهره کړې، او په امریکا کې د مهاجرینو د حقوقو لپاره مبارزه ډله د کانګرس د غړو غواړي چې زیات مهاجر امریکا ته پرېږدي. درنو اوریدونکو دغه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي. اوس د بطی الله عابد نه پوره خبرونه واورئ.
د افغانستان د شمالي ولایت کندوز نه تازه رازل خبرونه وایي چې د دولت مخالف وسله‌وال طالبان د کندوز ښار مرکزی برخې ته رسیدلي دي. نن 4 بجې د کندوز د ښار له څنډو طالبان د ښار منځنۍ سیمو ته ورسېدل. د کندوز د والي سکرتر میرویس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې خپل والي او څو نور مسؤلین د ښار په منځنۍ برخه کې د طالبان سره په جګړه اخته دي. دا چې دا وخت په کندوز کې وضعیت څنګه دی، په دې اړه په کندوز کې زموږ خبریال ګلریم نیازمان موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. نیازمان صاحب، ستړي مه شئ او وروسته حال که زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. مننه تاسو ته
سلام. نن 4 بجې د دولت مقاومت کی.
نظمن سے آواز کے لگ مشکل لرو کہ لگ زیادہ تغیر ور کے آواز بد نور مروخان شی او قدم را تو واسطے چ د جگڑے حالت سنگ دے د حکومت لخوان مقاومت سنگ دے د ولایت د مرکز دفاع د والد ودانے دفاع سنگ روانہ دا. نیازمن صاحب سره لکه چې اړیکه کې مشکل پیدا شو، د جنگي حالت ته موږ کوشش کوو چې نیازمن صاحب سره بیا رابطه وشي او وروسته حال ته واخلو. همداشان ته د طالبان لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې د دل لخوا قاری محمد یوسف ویلي دي چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې ده. د طالبان دغه ویان ویلي دي چې د ناوې په ولسوالۍ کې عملیات یو ځانمرګي برید په واسطه پیل شول، چې وروسته بیا د نور طالب وسلوالو خوا د وسلوالۍ مرکز شاوخوا پوستو باندې برید شوی دی. او تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ولسمشر ښاغلي اشرف غنی په مشرۍ یو لوړ پوهیت بلجیم ته تللی دی. دا چې په دغه غونډه کې به څوک څوک ګډون کوي او غونډه به په کومو ټکو باندې خبرې کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال ښاغلی موږ سره په لاین کې دی جاوید فیصل صاحب. جاوید فیصل صاحب، السلام علیکم.
مطلب
شروع
تاریخ بل سبا ته به ورځې پنځم تاریخ باندې دوهم ورځ دی، ولې په څلورم تاریخ باندې یعنې سبا اصلي کنفرانس نه دی. سبا یې حشوي غونډې دي چې د بشر د حقونو په ارتباطو د اقتصادي همکاري د زیاتوالي په اړه او د مدني ټولنې ځینې حشوي غونډې دي. د کنفرانس مهمه ورځ دوهم ورځ ده یا د اکتوبر د میاشتې پنځم تاریخ دی چې بل سبا ورځ.
ښاغلی ولسمشر غنی او ښاغلی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او لومړی میرمن د دوی مصروفیات به د غونډې د برخې نه علاوه نور بسې خاص اوریدونکو دپاره
د دې تر څنګ چې په کنفرانس کې به ګډون کوي او د کنفرانس وړاندې د حشوي غونډو کې به ویناوې لري. دوی د بلجین د شا د امریکای د بهرنیو چارو له وزیر د نړیوال بانک له استازو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ د مشر غلی موګرینی او یو شمېر نورو بهرنیو مقامات سربېره دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې هم لري او په دغو ناستو کې به د اقتصادي همکاریو تر څنګ
لنډه پوښتنه جاوید فیصل صاحب د کندوز نه تاسو هم خبر واخیستم چې دولت مخالف وسله وال هلته رسېدلی دي دغه خبر به د بروکسل په غونډه سره اغیزه ولري هلته به څه انعکاس وشي؟
په ټوله کې د بروکسل غونډه د اقتصادي او پرمختیایي برخې لپاره یوه خاصه غونډه ده. نن چې مسایل د بروکسل بحث باندې نه کېږي او په ټوله کې د افغانستان حکومت د خپلو لاسرالونو یادونه دلته کوي او دغه ډول مسایل په کور دننه شاید په ټوله کې د افغانستان لپاره خیر نه وي.
ډیره ډیره مننه جاوید فیصل صاحب تاسو د همکارۍ معلوماتو نه تاسو به بیا تماس کې اوسېږو د غونډې د نور احوال ورک ډېر تشکر. لکه څنګه چې مخکې مونږ په کندوز کې د خپل خبریا ګل رحیم نازمن سره د کندوز د وضعیت باره کې خبرې کولې ټلیفون قطع شو بیرته رخ شوی دی. نازمن صاحب تاسو وروستي معلومات څه و چې د والي په ودانۍ کې خپل والي صاحب شته اسدالله عمر خیل صاحب؟
بلې د کندوز د والی سیکرټر وایي چې د کندوز والی لا هم په د ښار په داخل کې د مخالفینو سره په جګړه باندې بوخت دی او دوی به جګړې ته دوام ورکوي. ښار کې د مازیګر تر څلورو بجو پورې د سار په نسبت باندې یو ځل بیا خلک یو څه په دې ډاډه شي چې ګویا مخالفین د ښار ته د داخلېدو نه مخنیوي وشي. خو مازیګر یو ناڅاپي د شرق د لورینا لومړی د دولت مخالفین خار تر داخل شول او دا غینه روسته د نورو شاو خاصونه هم په خار باندې هجوم راوړ. نو د کندوز د عامه روغتیا د مسولینو په وینا باندې چې په دغه جګړه کې چې د تیر سهار وختي درې وزونه تر اوسه پورې جریان لري په دې کې څلور څلوېښت کسان ملکی وګړي ټپیان شوي دي او یوه زنانه په دغه مرمیو باندې وژل شوې ده. د کندوز د شفخانه مسؤول ډاکټر نعیم منګل په اغم دام ویل چې په جګړو له امله د دې خزینه ډاکټران شفخانه ته په دې خاطر نه دي ورغلي چې دې ته ضرر ونه رسیږي او دې د کارمندانو د کمبود سره مخ دي. الله هم د کندوز په خار کې د دولت مخالفین ګرځي او په ځینو ځایونو کې خلخال د دې جریان لري.
مننه کوم یم چې ورستی جوړیات کا اس تازه پیښې تاسو موږ سره اوسېګې نن ورځ موږ غواړو د کندوز د روسي حوال اوردونکو ته ورسو. ډیره مننه کوم اوردونکو د خبرونو ادامه د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر پوخانی ولسمشر حامد کرزی ته د سپکاوی په وړاندې کلک برغون خودلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له درې ورځو وروسته پوخانی ولسمشر حامد کرزی ته د سپکاوی په وړاندې کلک برغون خودلې او د عمل د پردیو اجرتي مزدورانو کار بللې ده. د هند او پاکستان ترمنځ وروستی جنجال اوس په دې ته چې آی هند څنګه چې ادعا کوي چې صفري نقطې څخه د پاکستان خاورې ته ځانګړي ځواکونه استولي او اختیار دي او کنه. هندي فوج وایي چې د پاکستان مربوط کشمیر کې ځانګړي عملیات کړی دي او سو مشکوک ترګري وژل دي. خو اسلام آباد بیا ټینګار کوي چې هند دغه کار نه دی کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دوشنبه پر ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې لړکې د امریکا سره د پلوټونیم په برخه کې چې کومه موافقه شوه لغوه کړی ده. امریکا د روان مالی کال لپاره د 15000 مهاجرینو د قبولولو اندازه ټاکلې و خو د تیر 12 میاشتو په موده کې د مهاجرت په حق د سیاسي لانجو په وجه ټاکل شمیره کې 15 نفر کم اخیستي. د فلیپین ولسمشر رادریګو دوتیرو دریو تو پرون د یک شنبه پورز د یودانو څخه د زړه لکومه بخنه اوغته ځکه چې هغه خپل د مخدره موادو په ځد جګړه د دویم نړیوال جګړې په محل د نازیانو جګړې سره مقایسه کړی و. هغه ویل
I would like to make it now, here and now, that there was never an intention on my part.
زه غواړم چې دا واضح کړم چې ما هیڅ داسې نت نه درلودو چې د نازی جرمنیانو لخوا د شپږ میلیونو یهودانو د وژل کېدو مسلې ته توهین وکړم. داسې برداشت وشو چې ګواکې زه هیټلر یم چې زیات شمېر کسان مې وژلي. جاپانی سانسپو یوشینری اوسومی سږ کال د طب په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې ده. هغه د اتوفاز په برخه کې د څېړنې کړې دي او پرمختګ یې کړی دی. اتوفاز په داسې حجروي ساختمان دی چې د کار لیدلې او زړې حجرې را اخلي او سم مواد جلا کوي او د بدن له استفادې لپاره آماده کوي او د کار څخه لیدلې مواد لرې کوي. جیمیکا او هیټی ته د میتیو په نوم د طوفان راته خبرداری ورکړ شوی دی. په دې برسیره د کیوبا او بهامس ټاپووزمې ته هم خطر پیښ دی. دا د خبرونو وروستی حال.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په موکړې دی رپورټ. افغان ولسمشر د برسلز په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه بلجیم ته تللی دی. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې اوري.
بروکسل د بلجیم پلازمینه سبا او بل ورځ د افغانستان لپاره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د غونډې کوربه دی. افغان حکومت له وړاندې ویلي چې بروکسل کانفرنس ته بشپړه تیاری لري او په غژمنو یې کار کړی چې نړیوالې ټولنې سره یې د مرستو په خاطر کړی وي.
با ای مشکلات عظیمی
که افغان حکومت له هغه ستونزو سره چې مخ وو سم اقدامات نه وای کړی نو نړیوالې ټولنې به هم خپل تعهدات له دوی سره نه وای کړی.
افغان حکومت تمه لري چې هر کال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ 3.5 میلیارد ډالر د پرمختیایي پروژو لپاره ترلاسه کړي. د مالی وزیر ویلي چې تمه لري امریکا 100 میلیونه ډالر، جرمني 450 میلیونه ډالر، نړیوال بانک 400 میلیونه ډالر، آسیایی بانک 315 میلیونه ډالر او هند 250 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته وکړي. د ولسي جرګې غړي وایي له افغان حکومت تمه لري چې دا نړیوالې مرستې سمې ولګوي او د دوی په وینا د پخوا په څیر د اداري فساد ښکار نه شي.
کوشش وکړه سي چې د دوغو پیسو په استعمال کې او په خرڅ کې چې پر هغه پروژو او پر هغه مصارفات ته پاره ته انسوي دي په صحیح او شفاف ډول مصرف سي. که دا کار ونه سي ځکه تاسو ټول خبر یاستئ چې بلمي جامع خپل کومکونه ابدي نه ساتي په افغانستان کې.
دا کومکونه باید په ښه طریقه بدون د دې چې تنسو استفاده وشي په افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره مصرف شي.
د اقتصادي چارو څېړونکي بیا وایي دا چې افغان حکومت ایله 25% انکشافي بودیجه مصرف کړي نو څنګه به وکړای شي چې دا نړیوالې مرستې ولګوي.
دونه هلې ځلې کیږي چې دنیا قانع کړو چې پیسې راکړي، چې پیسې یې چې راکړل نشو مصرفولی، یا به فساد کیږي یا به د بیکارګۍ له مخې یا عدم توانمندي کافي له مخې 15% چې مصرف شي معنی ده چې 15% بیرته هماغه هیوادونو ته دغه پیسې خو هغوی ځکه ورکوي چې دلته پروژې ترسره شي.
عام وګړي هم ورته غوښتنې لري.
بروکسل کانفرنس خو داسې ده چې ډېرې مرستې نړیوالې شوې دي که نه، خو په ځای نه دي لګېدلي.
د بروکسل په کانفرنس کې به د 70 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا چارواکي او د 30 سازمانونو استازي برخه ولري. د همدې کال په سر کې نړیوال ټولنې د وارساب کانفرنس کې د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره خپل تعهد ښودلی و. تازل به په بروکسل کې تر 2020 کال پورې خپل مالی ملاتړ د افغانستان د پرمختیا وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د مالیه وزیر اقلیل حکیمی آشنا رادیو ته وویل د هغه مذاکرات له مخې چې افغان دولت د نړیوالو مرسته کوونکو سره کړی دي سله پاسه 3.15 میلیارد ډالر ژمنې ورسره شوې چې د بروکسل په کانفرنس کې به اعلان شي. ښاغلی حکیمی دا خبرې د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نشابه آشنا سره په مرکې کې کړی دي چې تاسو ته متي ولابد مهم ټکي دراوروي.
د د افغانستان د مالی وزیر خاغلی خلیل حکیمی په ملکه کې ویل چې څلور کاله مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې د نړیوالو متحدینو سره د ځواب ویلو په متقابل پرنسپ موافقه کړې وه چې له مخې باید 50% مرستې شوې پیسې د ملي بودیجې له لارې مصرف شي او په ټولنیزه توګه به د پیسو په مصرف کې 80% د حکومت لومړیتوبونو په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د مالی وزیر د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره فوق العاده مهم وبالو او زیاته کړه چې راتلونکو څو کلونو لپاره به د افغانستان سره د مالی مرستو تجدید غیر لدې چې افغانستان او سیمې ته ښه پیغام لري. په بانکونو کې به د پولیسو بات او پانګوالو د اعتماد د جلب سبب شي. په کومه اندازه چې دا پیسې مصرفیږي په هماغه اندازه د طبي اقتصاد د پرمختګ او توسعې سبب هم ګرځي. ښاغلی حکیمی دا هم یاده کړه چې مرسته شوې پیسې به یوازې د ملکي برخې په پراختیايي پروژو د ملي شورا تر نظارت لاندې مصرف شي. هغه وویل
پارلمان افغانستان یکی از وظایف اساسیشان نظارت از کارکرد حکومت است و به صورت اخص
د پارلمان یو اساسي دنده د حکومت د کارونو څارنه ده. د بودیجې د لګولو څارنه هم د پارلمان کار دی. څه ډول چې هغوی د افغانستان عادي او پراختیايي بودیجه منظوروي او حکومت یې برابروي په همدې ترتیب هغوی د بودیجې د لګولو ټولې چارې هم څاري.
په اروپا کې افغان مهاجرو مسلې ته په اشاره هغه وویل چې د اروپایي هیوادونو مشرانو سره خبرې کړي تر څو په کانفرنس کې په داسې ډول اروپا کې د میشتو مهاجرو مسله یاد شي چې د کانفرنس څخه د افغان حکومت تمې ته څه ستونزه پیدا نشي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه
یکی از موضوعات کې با متحدین بین المللی خود مخصوصا دوستای ما در اروپا صحبت داشتیم ای بود کې
د خپل نړیوالو متحدینو سره مو په خبرو کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې زمونږ د مهاجرینو ستونزې باید په داسې شکل حل شي چې د بروکسل په کانفرنس کې کوم ستونزې پیدا نه کړي. لنې کمرغه چې هم داسې وشول د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ د ملي امنیت د شورا او د مهاجرینو د چارو د وزارت استازو په کابل او اروپایي هیوادونو کې په دې مسلې خبرې کړې دي او ستونزې حل کړې ده. موافقه په دې وشوه چې د مهاجرینو مسله باید د هغو ژمنو په مخ کې خنډ ونه ګرځي چې زمونږ نړیوال ملګري د بروکسل په کانفرنس کې زمونږ سره کوي.
د افغانستان د مالی وزیر د نړیوال ټولنې د غوښتنو او شرایطو د پوره کولو په لړ کې فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړېدل او په دې برخه کې د حکومت فعالیت او لاسته راوړنې د پام وړ وبللې. نوموړي زیاته کړه چې دوی باید یاد کانفرنس کې پوره چمتووالی لري او اړوند اسناد یې هم برابر کړي. افغان ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي په مشرۍ بلجیم ته رسیدلی دی.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نن په دریم ورځ هم په قندهار کې سلګونو کسانو په خواني جمهور رئیس کرزی ته د شوې سپکاوي په غبرګون کې لاریون وکړو او د قندهار هرات لوی لارې د لنډ مودې لپاره د ترافیکو په مخ وتړله. عزیز الله پوپل په دې حق لا رپورټ را لګلې.
مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی ته د سویس پوکاوی په خبرګون کې کندهار کې نن په درېم ورځ هم ولسی مشرانو او ځای خلکو لاریون وکړ او له مرکزی حکومت څخه د هغو کسانو او ډلو د محاکمې غوښتنه وکړه چې مخکنی جمهور رئیس ته سپکاوی کړي. د کندهار په لویدیز کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر راغونډو سو لاریون کوونکو حامد کرزی په افغانستان کې د تاریخ یو مهمه برخه یاد کړ او هغه ته سپکاوی کوونکي کسان یې د افغانستان د لوړو ګټو مخالف یاد کړل. دوی د سولې او ملي وحدت د مخالفینو پر ضد هم شعار نه ورکول. د کندهار ولسی مشرانو خبرداری ورکړ چې نور به د هغو خپل سر وکړنو په مقابل کې هم چپات نه سي چې د ملي وحدت په زیان تمامیږي. دوی دغه راز د ملي وحدت حکومت ځینې شریکان او په خاص ډول د اجرایوي ریاست پوری اړوند ځینې شخصیتونه هم ګرم وبلل چې په لوی لاس ځینې داسې حرکتونه حمایه کوي چې د لاریون کوونکو په وینا په دې حساس شبو کې افغانستان نور هم د بحران خواته بیایي.
موږ بشر کرزی صاحب اول هغه یوالی کړی، هغه وزیر کړی، هغه باچا کړی، هغه چې چوکۍ ورکړي دي، زموږ دا تننه پورې یا شهیدان یا ټوکر ټوکر یا بمباری را باندې کېږي، نور کارونه ظلمونه را باندې کېږي، هغوی چې تږي نه چې پښې له سر ځغلو. نن د هغو چې وساتل ویې روزل هغه په مقابل کې راپورته شو.
ملی قائد مشر کرزی صاحب دغه خلک په لستونه کې وساتل، دا د لستونه ماران وروزل، اره به د منګلو په سپوخه
تر کندهار مخکې د زابل او هلمند ولایتونو اوسیدونکو هم ګواښ کړی و چې کچیری مخکنی جمهور رئیس ته پر توهینونکو عدالت تطبیق نسی نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي او لوی لارې به وتړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د پاکستان بیرته راستنیدونکو کډوال وای د پولیسو او ځای خلکو رویه بدله شوې ده او د سختو فشارونو لامل بیرته راغلي دي. دغه بیرته راستنیدونکو افغانان وای د خلکو پر رویه کې بدلون بې ساري دي. سږ کال د 240,000 کډوالو د بیرته راستنیدلو اټکل شوی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د تیرو څو میاشتو راهیسې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې شوې دي، په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم د بیرته ستنیدلو فشارونه ډیر سوي دي. نن سبا هر ورځ شاوخوا 1000 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنیږي. 2 کلن سمیع الله وایي پلار او مور یې پاکستان ته کډه سي وو.
تنګول د سوا چې بس سال ته کورو کې مراتله چاپا والا چې افغانه ټیم را کول بس لس ورځ شلو را ټیم را کول چې بای په دې کور خالی کا که خالی نه کې بس تانه یو د بوتلولو حال بیا پیسې را نغښته 5000 سلور در 2000 روپۍ را نغښته بیا پرې خودلو.
سمیع الله د پاکستان د مانسری په خار کې زیږیدلی دی. له ډیرو کلونو راهیسې هلته دوکاندار وو. دی وایي د هند سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو له امله له افغان کډوالو سره د ځایي پاکستانیانو اړیکې خرابې شوې.
مخکې هم مونږ کابلي وو، اوس مونږ ته هندو وایي او چې هندوان استا هندوستان سره مې مثال لاسي خدمت هندوان استا به دا خبرې کوي نور.
2 کلنه شیربانو ماشومه تللی وه او اوس بیرته راغلی ده.
تنګولو د پولیسو دیوان مکتب نه و، دا یو کارم نه و. غټ غټ ماشومان مې درسته به سکوله ګرځي. مونږ خواري و غریبي وه، مغه دومره مونږ کولی سم پلار به دومره را پیدا کولو بېګا ته مونږ خوړله سر.
د کډوالو اداره UNHCR هر بیرته راستنیدونکي ته $400 ورکوي. د هرې کورنۍ سره عاجلي طبي مرستې کوي او د ماینو نسخه د ځان خوندي کولو د پوهاوي پروګرامونه یې ورته جوړ کړي دي. خو په کابل کې د UNHCR رئیسه مایا امیراتونګا وایي د دې خلکو بیرته ځای پر ځای کېدل آسان کار نه دی.
دیز ریټرنیز دی ار کمینګ بیک افټر مور دن 3 ډیکیډز ان ایگزایل.
دغه خلکو درې لسیزې عمر د هیواد څخه بهر تیر کړی دی. د دوی نیکونه د افغانستان څخه تللي وو. اوسنی بیرته راستنیدونکي نسل له افغانستان سره بلدتیا نه لري.
د UNHCR چارواکي وایي بیرته راستنیدونکي دوه سترې ستونزې لري. لومړی باید د سر پټول غم وخوري او دویم باید ځانونو ته کار پیدا کړي چې بیرته په خپلو پښو ودرېږي. UNHCR وایي سخت کال ټولټال 9000 افغانان بیرته راغلي دي او اټکل کیږي چې د کال تر پایه به 240,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. امریکا د روان مالی کال لپاره د 15,000 مهاجرینو د قبلولو اندازه ټاکلې وه، خو د تیرو 1200 میاشتو په مودې کې د مهاجرت په حق له د سیاسي لانجو په وجې د ټاکلې شمېر نه 15 تنه کم اخیستې دي. جف سویکارت د بوسنیا نه امریکا ته یوې پخوانۍ مهاجرې زلچکا کرویکا په سپینې ماڼۍ کې د کانګرس د غړو سره ملاقات تعقیب کړی دی او دا رپورټ یې رالیږلی. امریکا دغه اعلان د هغې نه وروسته وکړ چې د مهاجرینو د حقوقو یوې مبارز ډلې واشنگټن ته سفر وکړو او د کانګرس د غړو سره یې ملاقات وکړو. زلچکا کرویکیا د آیوا ایالت نه د مهاجرینو د حقوقو لپاره مبارز ډلې ته استازی ده. نن زلچکا او د هغې هیئت نور استازی د کانګرس د غړو سره ملاقات کوي چې هغوی ته په نړۍ کې د بېکوره شو خلکو د شمیر یادونه وکړي. زلچکا د امریکا غږ ته وویل
Hopefully we are thinking that our votes and our ideas
هله لارم چې زمونږ رائے زمونږ فکر او مبارزه په کانګرس په دې قانې کړی چې په راتلونکي کال 2018 کې زیات شمیر مهاجرین امریکا ته پریږدي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره UNHCR وایي چې په نړۍ کې د جګړو له وجې شاوخوا 15.3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او په دغو کې یوازې 40 میلیونه په نورو سیمو کې ځای شوي دي. سپینه ماڼۍ غواړي چې امریکا په 2018 کال کې 110,000 مهاجرینو ته پناه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په 2016 کال کې دغه شمېر 15,000 مهاجرو د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې UNHCR سره کار کوونکی کرسټوفر بوین وای چې هر ملک ته پکار ده چې د مهاجرینو لپاره د خپل وسه پوری مرسته وکړي. هغه وای
World is now facing a refugee situation it has not seen before and it's really time for
نړی دا وخت د مهاجرینو په حق لا دی او دا سه مشکل سره مخ ته چې په پای ساره نه درېدل شوی او دا مسله د حل نوی لارې ته ضرورت لري. نو د نړی مشرانو ته پکار ده چې د مسلې ته جدي لارې چارې ولټوي.
په منځنی ختیځ کې د حالاتو د خرابې لوجې چې کله په لکونو ته مهاجر اروپایي هیوادونو ته د پناه د پاره لاړل نو ځینې هیوادونو خپل سرحدونه وتړل. په امریکا کې د جمهوري ریاست مقام ته کاندید ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې هغه به ټول سوریایي مهاجر بیرته سوریې ته استوي. ټرمپ وایي
We have no idea who they are, where they come from, there's no documentation.
موږ نو په هیڅ ځای خلک څوک دي او د کوم خوار غلي دي. د دوی سره اسناد هم نشته. موږ لیونی یو. کزه جمهور رئیس شم نو زه به دا خلک بیرته کورون ته ورولېږم. موږ به خامخا دا کار کوو. خامخا به دا کار کوو.
زل چې کاوای چې د امنیت په حق له اندېښنې موجود دي. خو د سوریې مهاجر چې کله امریکا ته راځي نو د هغوی سابقې په ډېره دقیقه توګه پلټل کیږي. د ځینو خلکو قضیه خو د دوو کلونو پورې وخت اخلي. هغه وایي
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists.
کبد مرغه ځینی خلک دا فکر کوي چې مهاجر دې ملک ته د ترګر په توګه راځي او دا خبره سم نه ده. اکثره خلک دا فکر کوي چې مهاجرین دلته مالیه نه ورکوي او مفت اوسيږي. دا هم سم خبره نه ده. هغه وایي چې د مهاجرینو په مسله خلک علم نه لري. هغه وایي چې امریکایان باید د خپل ملک په تاریخ پوه شي او دا چې مهاجرینو دې ملک ته څومره خدمت کړي دي.
د خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز. د کندوز نه تازه رسیدلی خبرونه وایي چې د دولت مخالف اسلوان طالبان د کندوز ښار مرکزی برخه ته رسیدلی. نن مازیګر 3 بجې د کندوز د ښار لسندو څخه طالبان د ښار منځنۍ سیمه ته ورسېدل. د کندوز د والی سکرتر میرویس امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې خپل والی او څو نور مسؤلین د ښار په منځنۍ برخه کې له طالبان سره په جګړه بوخت دي. هغه وویل چې د ښار مرکزی چوک جنوب ختیځ برخه چې د ولایت ودانۍ پکې ده د افغان ځواکونو په لاس کې ده. د کندوز په فضا باندې هلیکاپټرونو پرواز کوي او ځای ځای لوی لوی توپونو ډزې هم اورېدل شوي دي. د افغانستان ولسمشر د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن غرمه د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بلجیم ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې د سه شنبې د چهار شنبې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو په ګډون نړیواله غونډه جوړه شي. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د سپکاوي په وړاندې کلک غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو اغیزمن تاریخ جوړونکی او د درنې وړ شخصیت بللی او هغه ته سپکاوی غندلی دی. د هند او پاکستان ترمنځ وروستی جنجال اوس په دې دی چې آیا هند لکه څنګه چې ادعا کوي چې د صفري نقطې څخه د پاکستان خاورې ته ځانګړي ځواکونه ورستولي اختیادي او کنه. هند وایي فوزي د پاکستان مربوط کشمیر کې ځانګړي عملیات کړي دي او څو مشکوک ترګري هم وژلي. خو اسلام آباد بیا ټینګار کوي چې د هند دغه کار نه دی کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دوشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک چې په لړ کې د امریکا سره د پلوټونیم په برخه کې چې کومه موافقه شوه لغوه کړې ده. امریکا د روان مالی کال لپاره 15,000 مهاجرینو د قبلولو اندازه ټاکلې وه خو د تیرو 12 میاشتو په موده کې د مهاجرت په حق له د سیاسي لانجو په وجه ټاکلې شمېرې نه 15 تنه کم اخیستې دي. د فلیپین ولسمشر رادریګو دوتریتو پرون د یک شنبه په ورځ د یودانو څخه له زړه کومې بخنه غوښته چې ځکه چې هغه خپل د مخدره موادو په ضد جګړه د نړیوالې دویمې جګړې په مهال د نازیانو د جګړې سره مقایسه کړې وه.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه اوریدل غواړئ. د ری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.
رادیو